السلام علیکم د ازادۍ رادیو ایوی بلې خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریځې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غوړي نمونه په راپور کې یاد شي د ازادۍ رادیو تاجکي څنګه ته ویلي دي چې د حمله تیر یک شنبه د لړم په 28مه مخام مهال وشوه د تاجکستان چارواکو د طالبان حکومت تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وای د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18 ډیر کسان چې نیمایي ماشومان دي بې ځایه شوي دي چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلې د دریمې برخې لاري د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل گاډي د کارکونکو د تخنیکی او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلې د برخې مرسیال مولوی محمد اسحاق صاحب زاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همدرس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری واټن وشتون کې توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکړوي د اسوشیټډ پریس او رويټرز خبري اژانسونو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د خبر سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼې تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې هم ځواب نه کړې د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي خو ویلي دی چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د توسخوم ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې 14 پترڅ کې د پوز د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دی یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی ویلي دی چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې 14 پرې وشوه عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه خو د دې ډلې جنگیالي له هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورزنې لوبه د شپه روانه ده د افغانستان متحده عربی اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 316 منډو هدف وټاکه قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د تاجکستان امنیتی سرچینې د هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو بریټ ادعا کوي د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه منی کې سخت او شدید بارانونه لمنه احتمال ته کوټه ونی ده، خو هغه کوټې د آبادی دوه سمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوالیم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې د یو هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تروسه ډاکتر ته بولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویل دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی وي د چین یو وګړی وژل شوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته څیرمه شوی د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سیوی دي. له پیښې به خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې شوی ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د آزادې اروپا آزادي رادیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه شوې، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منه دی، د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغه سي اداګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې شولې او د افغانستان پولې ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیوار سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د تاجکی چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورید، تاسو ته څومره کرخ ښکاري؟
مننه. تکلیف لومړی خو په افغانستان کې د کی شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوي، په خپل یوادونه کې به فعالیت نه کوي، اما دلته د ژوندۍ پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته داسې پیښه رامنځته شوی وي، د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پیښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي، او پخپل سطح البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسی ردیدلی، خو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي، او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډېر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
ات شک نسته، بالکل ستا د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې. بیلا بیلې ډلې وجود لري له بده مرغه. دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلا بیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا دی چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو. موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې دین هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول، اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر دې راه د پوره د خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالې دل سیوی دی، یلغوریان دلته ستا، د انصار الله ډله دلته ستا، د بیلابیلو هیوادونو پر کسانو ګوتې نیول کیږي.
د چینایي وګړې چې وژل شوی، فکر کوي چې دا به اسې دی یو ناامنۍ یو بیلګوي، او کبه هدفي وژنوي په خاص ډول به چینایي په نخښه شوی وي؟
تر ډیره بریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې وو سوال داره پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول، نه د چینایي وګړي کار دلته څه و چې راتله دې سرحد ته. خو د دې ټولو
دا مهمه پوښتنه ده، تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسې تورستان دي او که فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نورې نړۍ زیات فعال دی، او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالف ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلی سو چې دا به لومړنۍ او اخیرنۍ پیښه نه وي. داسې خال پیښې په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه د خبره تر ډیره ځایه پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي، او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اورست ښکارا چې ځکه دې علت یو دا کې دای چې چینایان اوس د خپل حضور د ښکارا کولو هڅه کوي، نو د حضور د ښکارا کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي، هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي. نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه اوسېږي، هدفي و اوسېږي.
ډیره زیاته مننه. خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو او میندو په اړه اندېښنه خو
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. قدر منور اوریدونکو، اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکش لکبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو لکبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي.
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رويټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر.
قدر منوریدونکو، د ټکنیکی ستونزو له کبله تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول، خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورت چې مخکې ما وویل چې د ماشومان د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8000 کسان بې ځایه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ لامل له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته معیاري خدماتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشټون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې اوس میر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو د وېسکل نظر خونه وای د څلور میاشتو امیندواره ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نشته.
ما چون معاملدار هستم، منم تا بال پیش ډاکټر نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیندواره يم، خو ډاکټر ته نه يم تللی. میډم په سړک هغه د لاسو افغانیو ګلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین نه ته ونشي ماشوم می ځای کیږي. نو ډیرو ستونزو سره مخ یم. هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړ شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرست ده، خو د بې وسۍ لامل د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سم پاملرنه نسی کولای.
ما خپل شپې ته نو خوب نه لرم چې دا سر مې تینا خوږي کی او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانې ته لید عملیاتي کیو لاړه ش دولتي کی شخصي کی عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه تینا شپې خوب نه لرم هغه ته راو مې تینا دغه زوی می دغه یو هفته کې ګستونه خوږي کی تمام شپه په تبه کې خوټی کی ما تروس ډاکټر ته په ولای نه دا نور واسه د ډاکټر نشته مون سره خدای هم سایه ده ته مونږ د کور څنګه کې بیګام ورغله ما چې زوی ته می ګولې مولې تیر واخیستلې دوه ورکی ماشوم نه ولې مګا ماما ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کړې ور میکړې.
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړې. د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدماتونه هم وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسای لاس تنسمن کړای دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي دي چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسي په خوره کې د نن د اهدافو د وشتلو لپاره وکړوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي. لدی مخکې اوکرين اجازه نه درلوده چې د روسي په خوره کې د نن د امریکا د متحده ایالاتونو لری واټن وشتونکو توغندي وکړوي. د هم په دې اړه نور تفصيل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رويټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خوري کې د نن د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې مانی په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د آزادی اروپا آزادی رادیو پښتنې ځواب کړي نه دي. رويټرز خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د نن د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبريالانو پوښتنې ځواب نه کړی. کدا خبر تایید سي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسي کې یو لوی بدلون وي. هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازه غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبره سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکرين د پوز لخوا د لری واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رويټرز خبري ایجنسی د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکرين به احتمالا د اتاکم سپنوم د لری واټنه توغندوی او د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنن کې کال به بادوار چې د لری واټنه توغندوی په باب مقاله لیکلی ویلي امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشتې پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لری واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د پوینا په ورستی کال کې 500 نور توغندي هم دغه ډیپوګانو ته ورزیات سیوي خو د امریکا دفاع وزارت په پراخه پیمانه پر ځکولو کې زړه نه زړه وو. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړۍ میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 18 سره کسان بې ځای شوي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپلو سیمو پرې حدود ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 30 زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت حالات سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 15.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پرېښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه لامنه زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. نو سپیل حال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلي وو، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 20, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په لنډو چپو 19, 20, 25 مترو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په 2 مئی کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه کانولې نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کشناکو چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې 400 راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکیږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. ورور زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوی کورتی او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونه کې هله خیر.
عمران وسلم له خصولیت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده خو اوس په مکری خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزی ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلنن وایي د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 13 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي په افغانستان کې د سیف د چلنن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همداراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري وټن وشتونکې توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوي راپورونه نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لري وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامل و او عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبري کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاستراوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله خو په تیرو څباندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاری د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشو چې په کې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پریکړې تر شا سي دغه بنسټ ویلي د انزور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې د موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده تر دې مخکې په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندیشمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمایزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو لقبل بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای شي. بیا هم 15 دقیقه بحث شرق لس پدی بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنی کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د غرض افغان خبریال سلیم ورور دوړو ملمنو ته شرق لس توین په پیل کې شغلی وجدانی تاسو ترزو د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي دورو کې د اکسونو پر اخیستو باندې زستاس په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونې کې لې تاسو ته د پروګرام ملما او ټولو او ریډون کتاب وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو در اتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تیر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي سیره خنده رسنۍ وو. همدا خبریالان وو چې په تیرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو. بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سي او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کی د دوی د هغه عوامر خلافی نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېکا ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدس وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
ډېر مننه شغلې ورور تاسو ته راځو. نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل واس پورته کړي؟ ورور صاحب تاسو آواز ما ته نه زیات عقل نه پیژم چې ستونزه ده که مایکروفون ان کې میرم او سامسو
زما سلامونه تاسو ته درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په خبرګونونو خبرې وکړو په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې تر رسنیو تاریخچه تک ګورو موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرأت سره د خپل حق د غوښتلو په پاره आवाज نشي اوچته وای. زه یک ډیر لری ولاړ نشم په ساده ډول لتی روشلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلانه کسره وکړو. افغانستان په تیر شلو کلونو کې پر سنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. خې خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړي وو هغو یو ډول تجارتي بڼه خپله کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا رسنۍ نه کاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یل چارواکو لاس تر اړولنی هغه ډول چې وی هغه نیمګړتیاوی چې په حکومت کې وی په هغه ډول نه بیانې دي. یعنی دې په یو ډول دې ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسوریدل او یا خو خرڅېدل په لوړ به هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیر دوره کې چې مونږ ډیره د لاس تر اړونو دوره د زیاتو لاس تر اړونو دوره البته پر سنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي، ولی تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې هم دا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو حق دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقات را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
خپله دلته مسله د شریعي اصول او د شریعي ارکان اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کیږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولس بنسټیز حقونه واخله، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو ویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولرې. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې را پورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې کچیرته ته غواړی چې ولستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړې او چپ خپل پات شي باید د ټوپک شپلې دې په سر ونی ځای نشي.
ډیر مننه شغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلن هم لیدل کیږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنوي اوسته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلن نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځل کې ستاسو دغه سوال ته در سمزه غواړم، سوم اورید ته اشاره وکم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې، تاسو ولې د څنګه ټول وادي دوی برعکس و؟ ته دا په دې معنا ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده. دا چې کله هغه اوش تر رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنی کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، خو په نظام کې هر څه چې ومن پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانين درلوده، هغه قوانين چارواکي او مسؤلین دي ته اړ کول چې قوانين ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف ز دی باندې هم اشاره کوم چې په خو نظامو کې هم ستونزې وو در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج تر رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغه څه نه دي شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه څه تاسو اشاره وکړه، تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواک یو رقم ته در رسنوي سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنی ده ولې چې قانون نوی هر یو کس، هر یو مسؤل کس، نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې، تاسو ګوره په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قماندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي، هغه تهدیدی، هغه مجازات کوي. نو د دې یو قانون نشته در رسنه په برخه کې کچه هم خاول مجاهد په قرار دا ولدی ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانين چسته، هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره دا قانون برته په افغانستان کې عملی کیږي. خو تر اوسه پورې درې کاله وته دا قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او دا قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده، ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست، کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپریږي، هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته واړی، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پرې سهاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکړي چې رسنۍ کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یو ځلې د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دې ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په سولې په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو، موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک ته دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي. ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته، خو موږ ولید د تیر دې کال اوته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته، سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي.
ډیر مننه. ښاغلی سلیم ورور، په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
بله، زه غواړم په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه لاګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره په طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته دی روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو له خوا ور سره کېناستم، زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ له لارې ته بلنه ورکړې و، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې و، سوالونه مې ورسره شریک کړي و، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتس اپ له لارې لېږلی و. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وي، ټول ټکي ورسره یاداشت و. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نن موږ شنن کې لرو څه اړتیا ده چې له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي، نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قام خلک چې کله دې وروسته میلمانه را وکړي، دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید را وغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو، ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله د غو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره دستا په حق کې بنوي، نو موږ ایواز کولای شو ستا په اړه ستا په حق چې څه شوی دی دا پیښه لزان سره سب کړ، تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغه ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟ وجدانی صاحب آواز ما اوري؟
په افغانستان کې دلنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو واسنی هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کیږي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دا ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي،
نو هغه سره په کار دي دا نه هغونه تماس ونیسي چې د دې لارې هم زه فکر کوم چې فشار پتوګه او کول چې طالبان دې ته اړ کې چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنیو ته د درناوي او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډیر مننه شغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبريال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلان ورته کوم کچیر ته غواړم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنۍ دو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولست د غږ د بیا رساو ستولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې ارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس پرختنی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډیر مننه شغلی وجدانی. طالبان لڅ ډار لري، لڅ بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي.
د طالبانو یو ځلې ډار ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کړي، لڅ رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګان اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پویږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شي ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونی شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یګو دی باندې په لوري زما یو ویډیو دی، دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې موږ شریعت راوستي دي، موږ اسلام راوستي په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي
او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی او سبا افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خبرسي نو د افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پويږي چې د طالبان ډېر څنګه د موضوعات نه ډال لري
بل ډېر مننه شغل ورور وخت ډېر کم دی کپلندو کې راتوې چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا محل نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولې سي پر کوم مسایلو نسي کولای ورور صاحب आवाज ما اوري مهرباني
ستاسو आवाज ته زما غږ تر
و سمسو مهرباني
زما عرض ده چې افغانستان کې د نن چې څه درسنې فعالیت په نوم اوس مبینو دا ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دي ای طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي وای یو تور ده مسئولیت له هیواد نه بهر رسنۍ ته او له هیواد نه بهر هغو رسنۍ زو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخخ دي
ډیر مننه
ان کې د اوسنۍ قایق او څخه پر د پروتوکول هم مسئولیت دی او باید تر چې سچ لري د وړاندې کوي د حقیقت نه دی او په حقیقت په افغانستان
ډیر مننه ژوندې او سیستاسو आवाज پری راځي 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو اورید لمیل منو مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته